द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ಗ್ರಾನೋರ್ದಿನ್ ಕೋಸ್ಟಡೆ ಮಿಷೆ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿ ರೇಡಿಯೋ ದಿ ನಂದ ಖಾಲಿ ರಸ್ ಕಾಲ್ ದುಜರಶ್ ಪಾಡಸಂ ದ ಜುಲೈ ದ್ವೇ ಮನೆ ಟದ ವಕ್ಷವೆ ಪ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ಅತ್ನಿಮ ಬಜೆ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅತ್ ಬಜೆ ದಿ ಔದಲ್ ತಪ್ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಜುಲೈ ಉಡುಂಬೆ ನಿಟದ ಔದ ಶ್ಪೆ ಯೋಲ್ಲಸ್ ನಿಮ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಪದೆ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಕೆ ದರ್ತ ಜಮಾ ಹವಶ್ ಚಲೀಲ್ ಯೋವಾರಿ ಬಿಯಾ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ ಆಡುಂಬಿ ಸ್ತಾಸು ಪಾಮ್ರಾ ಗರ್ಜೋಮಾ ದ ಉಸ್ ವಕ್ತ ಮುಹಿಮು ಖಬ್ರುನು ಸರ್ಟಕುತ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದ ಬಹರನು ಚಾರು ಸಲಾಕಾರ್ ಸರ್ತಾಜ್ ಅಜೀಜ್ ಯೋವಾರಿ ಬಿಯಾ ವೈಲಿ ಚಿ ದ ವಸ್ಲವಾಲು ಪ ಖಿಲಾಫ್ ಜಂಗ್ ಬಗೈರ್ ದ ತಫ್ರೀಕ್ ನ ರವಾನ್ ದಿ ಖುಜಾತವಿ ಪ ಯೋಜಲ್ ದ ಠೂಲು ವಸ್ಲವಾಲು ಪದ ಅಮಲಿಯಾತ್ ನಿಶಿ ಕವೆ
Obviously blow back risk because you see there are not just one group
کارا خبر ادا د جوابي حملو يره موجود ده زکه چې د واستوالو یو ډل نه ده
د امریکا صدر براک اوباما انتظامی وینا ده چې د اوباما حکومت کې تر سره شوی ډرون بریدونو کې اوسه پوری یو سل او شپاړه سامول کې ان مجلې شو بي
اول ځل اوباما حکومت دا کوشش کړی دی چې په دې پروګرام کې چې ډرون پروګرام ورته وایي د کې شفافیت راولي
او د بنگلاديش سرخا ډاکا کې وسلوالو لخوا په یو رستورانت کې يرغمل شوې تنان خوشي کول لپاره کاروایي کې اوسه پوري اتون لسو پوري تنان خوشي کړي شوې دي خو په رستورانت کې دنه موجود وسلوالو او يرغمل تنان شمیره لا واضح نه ده
چارواکي وایي دغه کیفه کې چې ګلشن سیمه کې موجود ده د ډزو په شروعاتو کې درې ملکی کسان او دوه پولیس جوبل شوې دي
قدر من اردن کو ډیو ریډیو سره اوسه زموږ خبرونه لا جاری ده دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے قدر من اردن کو سٹ کی تاسو اور دل اوس راندے کو خبرونا دے تفصیل سرا دا پاکستان دا وزیر اعظم دا بہرنو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز دا جمعہ پورس خبرداری کڑے چکے چری پ ملک کے دا ٹولو تھندلارو پزت ڈیر تیزے سرا کاروائی وکڑے شوا نو دوی با پ انتقامی کاروائی کے نور زیات تراگر بریدو نتر سرا کوی خاغلی عزیز دا تنقید رد کړو چې پاکستان د حقانی تراگر ڈل پزت زیات گامونه ندی اغستے او دا چې د پاکستان حکومت اوس هم د افغان طالبانو مشرانو ته پناه ورکړي هغه لسرتاج عزیز زیاته کړي چې روانه اونۍ د امریکا د سنیټ د پوځي چارو کمیټې مشر سینیټر جان مکین په مشرۍ کې د امریکا د کانګرس غړو وفد پاکستان د سفر په وخت هغه د توندلارو سره د جګړې د پاکستان د ریکارډ دفاع کولی شي د امریکې انتظامیه وینا ده چې د صدر اوباما حکومت کې ترسره شوی ډرون بریدونو کې اوسه پورې څلور شپېتونه تر یو سل شپاړس پورې عام ملکیان وژلې شوي دي د چارواکو وینا ده چې دا تنان په پاکستان یمن او سومالیا کې ترسره شوی ډرون حملو کې وژلې شوي چېرته چې امریکا نیغ په نیغه کومې جګړې کې ککړه نه ده د امریکې انتظامیه لخوا جاري شوي شمیرو کې افغانستان عراق او شام نه دي شامل کړی شوي د امریکا لخوا جاري کړی شوی د عام وګړو د وژنو شمیره د بشری مرستو لپاره کارکونکو تنظیمونو په مقابله کې ډیره کمه ده خو لومړي ځل د اوباما انتظامیه په سرکاري توګه دا معلومات جاری کړي دي او د بنگلاديش پایتخت ډاکا کې د پولیسو یو اعلی پای بخنه غواړم د یو اعلی پای رستورانت ګیره کړې ده چېرته چې د داعش مشکوک تندلارو خواوشا شل تنان يرغمل کړي وو چې پکې ګڼ شمېر بار ملکیان هم شامل وو د خالی سحر د رستورانت بهر راجم شوی کمانډوز د ډزو اواز د ډزو تبادله هم وکړه او اتونه تر لسو پورې يرغمل شوی تنان خوشی کړی شوی دی خو لا تر اوسه په رستورانت کې دننه موجود وسلوالو او يرغمل تنانو شمیره واضح نه ده ځای مطبوعات د عیني شاهدینو د خپلې ویلي چې د حمله په وخت بریدکونکو د الله اکبر نارې هم وهلې پینټاګان د جمعې په ورځ اعلان کړی چې تیرونه د عراق موسل خار ته نږدې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا هوای برید کې د داعش ترهګر ډلې دوه کمانډران وژل شوي چې پکې یو مشر کال 2014 کې د موسل خار کنټرول ترلاسه کولو لپاره جګړې مشري هم کوله
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدر من اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنې خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. د ریبر ریډیو په ویبپاڼو باندې قدرمن اوریدونکو تاسو تازه او مهم خبرونو ترڅنګ یو شمیر ویډیو رپورټونه هم کتئ شئ. دې ترڅنګ د ډیو ریډیو د نن چې کوم سحر بی بی شیرین پروګرام وو دا هم که تاسو نه کتل پاتې شوی نو دا هم د ډیو ریډیو په ویبپاڼې پرته ده. هلته تاسو یو وار بیا کتئ شئ. ورزو یو رپورټر اخته د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا ویلي چې د وسلوالو په خلاف جنگ بغیر د تفریق نه روان دي، خو زیاتوي په یو ځل د ټولو وسلوالو په ضد عملیات نشي کوي. په دې کله باندې نور حال زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د پاکستان د بارنو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هغه تورونه په کلکه رد کړه چې وایي پاکستان حقانی شبکې او افغان طالبانو ته پناه ورکوي او د دوی په خلاف ګامونه نه پورته کوي. رایټرز خبری ادارې سره په یو مرکه کې هاغلی عزیز زیاته کړه چې د راتلونکي هفته د امریکا د باوسله پوځونو د سینټ د کمیټې چیرمین جان میکین په مشرۍ کې امریکایي پلاوی ته هم د وسلوالو په خلاف د پاکستان د ګامونو تفصیل ورکوي. زما په خیال په تیرو درو کلونو کې لاسته راوړنې ډېرې اهم دي او موږ د ښو او بد طالبانو په خلاف بغیر د تفریق نه عملیات کوو، خو دې کې خدشې هم موجود دي. دا کتل دي چې څومره وړاندې موږ تللی شو او په کوم ترتیب او په څومره کچا دا ګامونه پورته کېدلی شي، خو اوس موږ هغه پړاو ته ورنږدې شوي یو چرته چې به دا ډېرې اندېښنې ځواب ومومي. د ټولو اهم څیز وخت دی. د افغان حکومت او د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي بیا اندېښنې لري چې پاکستان یوازې هغه وسلوال په نښه کوي څوک چې د پاکستان د حکومت په خلاف جګړه کوي او حقانی شبکه په خپل ځای موجود ده. خو سرتاج عزیز وایي د ټولو وسلوالو په خلاف په یو ځای د عملیاتو شروع کولو په صورت بیا به پوست ډېر وغځېږي او وسلوال به هم ځوابي حملې شروع کړي. ښکاره خبره ده د ځوابي حملو یره موجود ده، ځکه چې د وسلوالو یوه ډله نه ده. موږ ټول پاکستان کې د استخباراتو په بنیاد عملیات کوو. قبایلي علاقو کې د عملیاتو له وجې دا وسلوال غټو ښارونو کې پټ شوي دي. د استخباراتو په بنیاد عملیات پېښور، کراچۍ، لاهور او ټول ملک کې روان دي او څنګه چې تاسو د پوست د بیان د ادارې نه هم اورېدلی دي دوی ډېر ښه پرمختګ کړی دی. دوی د پوره طاقت سره وړاندې روان دي، خو دا هر څه د خپل توان په رڼا کې مخکې روان دي او دا یقیني کول کیږي چې د دوی ځوابي حمله قابو کې وساتل شي. هغه سرتاج عزیز د امریکا سره په تعلقاتو کې د فشار خبره هم رد کړه، خو زیاته کړه چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې دا قسمه فشار وخت په وخت لیدل شوی دی. د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې پاکستان به د امریکا فشار ونه مني، چې پاکستان دې په سیمه کې د هندوستان د دفاعي پالیسۍ په مقابله کې په محدوده پیمانه اثر لرونکې اټومي وسلې پروګرام راغونډ کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکا صدر اوباما انتظامی وینا ده چې اوباما حکومت کې تر سره شوی ډونډونو کې اوسه پورې یو سل او شپاړس ملکیان وژل شوی دي. د چارواکو وینا ده چې دا تنان په پاکستان، یمن او سومالیا کې تر سره شوی ډرون حملو کې وژل شوی، چرته چې امریکا نیغ په نیغه کومې جګړې کې ککړه نه ده. په دې کله باندې زموږ همکار ارباب محمود علي په نیویارک کې د ډیو ریډیو سیډنکار پیر زبیر شاه سره خبرې کړې دي. تاسو پام را ګرځو
کومه مهمه خبره ده؟ هغه دا ده چې دوی اول ځل منلې دي چې په دې د بغیر پایلټ الوتکو کې چې ډرون ورته وایي په دې کې سلور شپېته نه واخله تر یو سل شپاړس پورې سیویلینز کسان، هغه کسان چې کوم جنگجو نه وو هغوی په کې مړه شوي دي. نو دا اول ځل یو دا رپورټ داسې راغلی دی، اول ځل دا د امریکایي حکومت باقاعده تصدیق کړی دی چې دې حملو کې جنگیالو سره سره عام خلک هم رشوي دي. او دا چې کوم رپورت دا در 2009 نو واخلا تر 2015 پورې تیر کال پورې چې څومره ډرون حمله شوي دي هغه کې دا خبره کړې ده چې دومره کسان پکې مړه شوي دي. نو دا هغه ټیم دی چې کله صدر اوباما دلته حکومت کې راغی او اوس صدر اوباما څو میاشتې پاتې دي او دی واپس دي. نو دی چې کوم بل مهم حصہ ده دی رپورٹ هغه دا چې اول ځل اوباما حکومت دا کوشش کړی دی چې په دې پروګرام کې چې ډرون پروګرام ورته وایي دې کې شفافیت راولي او خلکو ته وایي چې څومره نور ارګنایزیشنز او داسې ان جی اوګانې وي داسې جرنلستانو نور داسې خلکو حکومتونو چې هغوی به دا مطالبه کوله چې دې کې شفافیت راشي او خلکو ته د وښودل شي چې څومره دا پروګرام شفاف دی او څومره کسان پکې مړه دي څوک دي او چېرته دي. نو دا اک ډایرکشن کې یو قدم دوی اخیسته دي او اول ځل دی چې داسې رپورت را وړاندې شوی دی.
پیر صاحب د دې د قانونیت په ملګرو ملتونو کې چې کله خبرې کیږي نو هغه هم د دې قانونیت یا چې د دې لیګلټی د دې د استعمال هغه باندې هم یو شمېر پوښتنه راپورته کیږي. په دغه رپورت کې دته جواب ویل شوی
دا چې کوم ډرون پروګرام دا یو نوې جنگ دی جنگ یو نوې هتھیار دی په دې کې ډېر قانوني خبرې دي دې کې ډېر اخلاقی خبرې دي دې کې انساني حقوق خبرې دي په دې کې. نو دا کیسه اوس ټول څنګه دا جنگ منګولي دو 2009 نو واخل تر اوسه پورې دا ډېر مخکې لاړو په تاسو په پاکستان کې سکم سلور سوه حمله په پاکستان کې شوې دي 2008 تر اوسه پورې. د نه علاوه په سومالیا کې یو سل 15 سلويخت حمله الته شوې دي 2002 پس. نو دا یو نوې جنگ دی کې ډېر کې سي دي خو وخت سره سره به څنګه ماول دا صدر اوباما دو کال مخکې اول ظلم نه لته دا پروګرام شته اوس دا بیا اول ځل دی چې دوی پروګرام کې دا ومنل چې واقعي سویلینس کسان هم رشوي دي او هغوی تعداد هم ورکړی دی. نو ما څنګه اول وویل چې دا یو چې کوم اوس صدر اوباما روان دی نو دې داسې اخر کې داسې اقدامات کول غواړي چې یو اخلاقي او قانوني بنیاد د جنگ ته کې دي چې څومره مخکې حکومتونه روانې بل حکومت چې راځي چې هغه ته هم لار آزاد وي او هغوی په بنیاد باندې یو نور امارت ودرولی شي. بیا
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو په دې موضوع موږ سره خبرې وکړي.
ډیره مننه.
دا دیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com چې دا سې به لیکئ voanews.com.
ګران اردوونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري او څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدلی چې د بنگلہ دیش سرخار ڈاکا کې وسلوالو په یو ریسټورانټ حمله کړې وه. اول ته خوشاله سپورې تنان نرغمل کړیو چې کوم تازه خبرونه دی هغه وایي چې د یرغمل شوی تنانو خوشی کول لپاره شروع کاروای کې سپورې اتونه لس پورې تنان چې دا خوشی کړی شوی دی اوس هم دا کاروایی روانه ده. په ریسټورانټ کې دننه موجود وسلوالو او یرغمل تنانو شمیره لا واضح نه ده. په دې کې باندې نور حال زموږ همکار داهد خټک باندې کوي.
بنگلاديش کې چارواکي وایي سرخار ډاکا په یو مشهور کیفې برید شوی او بریدګرو پکې یو شمیر کسان یرغمل کړی دي. دغه کیفې په هغه سیمه کې ده چې شاوخوایي یو شمیر سفارتونه موجود دي. امنیتی ځواکونه د پیښې ځای ته ورغلي او د یرغمل کسانو خوشی کېدو لپاره د خبرو هڅه کوي. د ډاکا ټریبیون خبری شبکې په وینا بریدګرو لږ تر لږه شل ملکی کسان یرغمل کړي دي. چارواکي وایي دغه کیفې کې چې ګلشن سیمه کې موجوده ده د ډزو په شروعاتو کې درې ملکی کسان او دوه پولیس جوبل شوي دي. راپورونه وایي دغه کیفې ته معمولا د متوسط عاید لرونکي ځایي اوسیدونکي ډیپلوماټان او بهرانیان ورځي. د بنگلاديش ډيلي سٹار ورسپانې په راپور کې ویل شوی چې هولي اریټیشن نومي بیکرې ته یو شمېر وسلوال ورننوتل او ډزې پیل کړې. ڈاکا کې د امریکا سفارت په یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د ډزو او تختونو په اړه یې راپورونه ترلاسه کړي. پولیسو سیمه محاصره کړي او عملیات یې پیل کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې بریدګر څوک دي، خو پولیس وایي داسې شک کیږي چې بریدګر اسلامي سخت دریځ دي. تیر کال راسې ګڼ شمېر غربي تاجرانو ڈاکا ته خپل سفرونه ځنډولي کله چې دوه بهراني بلاګران وژل شول. پولیس وایي دغه کیفې ته نږدې اته وسلوال داخل شوي. د بنگلاديش خصوصو پولیسو مشر بینظیر احمد ویلي پولیس هڅه کوي چې بریدګرو سره خبرې وکړي. د ویلي پولیس غواړي چې د هغوی مطالبې واوري. ڈاکا کې امریکن سټانډرډ سکول پرنسپل لوري ان والش امداد چې د حمله ځای نه لږه فاصله کې پاتې کیږي خبرارانو ته وایي چې بهر یې ډزې واورېدې، نو بیا احتیاط سره بهر یې وکتل چې سره روان دي، خو د ډزو اوازونه د لرې نه راتلل او دی ولیدل چې خلکو منډې ترډې جوړې کړې وې.
The baker, who is an Italian national, and his wife were shot. I understand that they didn't die, they're just very injured.
دا یو بل عیني شاهد ده چې وای دغه کیفه مالک چې اطالبي وو او داغه مرمن په ډزو لګیدلی. دا وای ګمان کوي هغه سخت جوبل شوی دی. دا زیاتوي وسلوالو د غلطه شلو پورې تنان ځان سره نیولی. پولیس هڅه کوي چې حالاتو باندې قابو مومي، خو څه پرمختګ نه دی شوی. بنگلاديش کې تیرو میاشتو راسې پر لپسې بریدونه شوي چې پکې زیاتره هدف روشن فکره بلاګران، ایتیست او کمشمیره مذهبي ډلو خلک شامل دي. برصغیر لپاره د القاعده څانګې د دغه زیاتره حملو ذمواري قبول کړي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوردونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سهرنه خبری خپرونه دوام لري. سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونه هم اوري. او قدرمن اوردونکو، د ډیوه ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړېدل شي. د موږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو پته ده وی او ای ډیوا. د تر څنګ د ډیوه ریډیو خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې اوردل غواړئ، نو زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. او د بلوچستان په هکله رپورټ دی چې د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې یوه 2 کلنه جینې د غیرت په نامه باندې وژلې شوې ده. په دې اکله باندې نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال احمد سمسور په خپل رپورټ کې سداسي وړاندې کوي.
د نصیر آباد سیمه ایز چارواکو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د منجشوري په ګوټ سیدت خان کې په شپه باندې رامنځته شوله چې 22 کلنه نصرت د خپل اکا د زوی له لوري د غیرت په تور کې ووژل شوله، او دغه ډول عبدالمالک نومي کس بیا کاری ټپي سوی دی. د نصیر آباد د پولیسو د تانې انچارج غلام مصطفی وویل چې وژل شوې نجلۍ او دغه هلک دواړه له یوې قبیلې سره اړیکې لري. دوی دواړو په خوښه باندې د واده کولو غوښتنه درلوده. پولیس وایي چې په ښکاره باندې دا د غیرت په نامه باندې وژنه ښکاري. د منجشورا د پولیسو د تانې انچارج غلام مصطفی وویل چې د وژل شوې نجلۍ نصرت پلار بادر خان پولیسو ته درخواست ورکړی دی. په هغه کې د خپل لور قاتل خپل وراره تورن ګرځولی دی. په بلوچستان کې بلوچستان پښتانه او براویان ګڼ شمېر ژوند کوي. دلته د شوزو لپاره ټینګ قبایلی نظام موجودیت لري. زیات شمېر شوزي له تعلیم څخه بې برخې دي. دوی زیاتره په خپلو حقوقو باندې خبرې هم نه دي. دوی د څلورو دیوالو په منځ کې د غټو دروازو وشاته چې پردې هم په زړهږي خپل ژوند کې تیروي. د قبایلو په باب ویل کېږي چې دوی تر خپل مذهب زیات پر خپل دود او پژواک باندې ډیر ټینګ دي. دلته ونجونو ته په خپل خوشه باندې د واده اجازه نسته، بلکې په زیات شمېر سیمو کې دا خبرونه هم راپور کېږي چې کله ښځې کونډې سي بیا د کورنۍ مشران په زوره باندې پر دوی باندې نکاوي هم اچوي. په پاکستان کې د غیرت په نامه باندې دغه ډول پېښې د ټینګ قبایلي نظام له ثوابه څخه ډېرې کمې د خبري رسنۍ مخې ته راځي. په پاکستان کې د غیرت په نامه باندې په دې تیرو دوو میاشتو کې د وژنو پېښې ډېرې زیاتې شوې دي. دلته نه یوازې ښځې بلکې سړي هم د غیرت په نامه باندې وژل کېږي. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو پر دې باندې سخته خواشیني څرګنده کړې ده. له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ډول پېښو د مخنیوي لپاره دې ګړندي ګامونه واخلي او دغه ډول پېښې چې کله عدالت ته ولاړ شي بیا په کلونو کلونو باندې د دوی پرېکړې نه کېږي او نه جنایتکارانو ته سزاوې ورکول کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زمونږ دا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه دوام لري. وخت شوی سیمیز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې، او زمونږ همکار مختار خلیل د امریکای نیویورک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله ته کتنه کړې چې سرخط یې دی اوپینین بیهایند د کرول اټیک آن ترکی. نو راځئ چې دې ته په شریکه غوږ شو.
ترهګرو یو ځل بیا په خپله یو ناترسه او خونړۍ حمله ټوله دنیا غمجنه کړې ده. دا ځل دوی دا حمله د ترکی د استنبول په هوایی اډه کړې ده، چرته چې دوی یو سلویخت بیګنا خلک وژلي دي. دا حمله په دې لحاظ سره هم ډیره افسوسناکه ده چې دا یو اسلامي ملک ترکی کې د روژې د مبارکې میاشتې په اخیري لسو ورځو کې شوې ده، کومې چې د اسلام او د قرآن د تعلیماتو په رو د بخشش او د مغفرت ورځې بللې کېږي. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز پله یو تازه ګڼه کې د استنبول په هوایی اډه د ترهګرۍ د حملې په پیښه یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته په ترکی د ناترسه حملې شاته وجوهات څه دي؟ د اداریې په شروع کې لیکلې شوي دي چې د ترکی واکدارانو په دې حمله دولت اسلامیه جنګیالی ګوند تورن کړی دی او دا مشرقي وسطا او په خصوصي توګه شام کې د رواني خونریزۍ او د اړیګړي تازه ثبوت دی. د کمې د لاسه چې په هغو ملکونو کې هم د باچا ګرده زهر خواري شوي دي، کم چې په سیمه کې د محکمتیا راوستو دپاره ډېر اهم ګڼلې کېږي. خو په دې لحاظ سره ترکی د سیمې د ټولو اهم ملک دی، ځکه چې ترکی د نیټو غړی دی او غربي ملکونو سره د مخبرۍ د شریکو معلوماتو ډیر نږدې تعلق دی، خو اوس دا تعلق نور زیات جوړول او نږدې کول پکار دي. نیویارک ټایمز لیکي اگر که ترکی کورد بلتنخواخو سره په لانجه کې انخته دی، خو ماهران وایي چې په استنبول هوایی اډه شوی خونړی حمله د دولت اسلامیه کار دی. په ترکی کې د تیرو څو کلونو راسې ترهګر حملې جاری دي. په دې کې په ځینو حملو دولت اسلامیه تورن کړی شوی دی او ځینې حملې کوردو پسې تړلې شوی دی. دې حملو د جانی نقصان سره سره د ترکی د سیلګرای مت لوی مالی زیان رسولې دی، ځکه چې د ترکی د آمدن لوی وسیله د ترکی د سیلګرای مت دی. ادارې زیاتوي چې په ترکی شوی حمله د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې د ترکی حکومت د وخت د سره دولت اسلامیه ګوند ته سپک ګوري او هغو ګوندونو ته خپل زیات پام ګرځولې دی کوم چې دا وخت شام کې د صدر اسد د کورسینه د غردولو په جنگ کې رمدی. د امریکای د فشار له سبب ترکی د تیر کال نپس د دولت اسلامیه په مورچو هوایی حمله شروع کی او امریکانو هوایی جازونو لای هم په خپل خوره اډی ور کی کوم چې په دې تر هغه ګون هوایی حمله جاری ساتلی دي. په دې دولت اسلامیه ګون ډیر پاره دلې دی او ترکی په خصوصي توګه خپل شیش کی اخیسته دی. د امریکانو چارواکو وینا ده چې د دولت اسلامیه خلاف جنگ کی د اتحادی فوزونو د تازه کامیابولو سبب هم دولت اسلامیه والا سخت تردید شوی دي او دوی د استنبول د هوایی اډې غونډې په اسانو او نرمو هدفونو حملې شروع کړې دي. په تیر یو نیم کال کې دولت اسلامیه عراق کې د خپلې ولقې لاندې نیم په نیمه او شام کې د شل فیصدي علاقو نه لاس وینځلی دی. دغه شان د دولت اسلامیه د آمدن ذریعې هم بندې شوي دي او خارجي جنګیالي هم ورله اوس نه راځي. نیویارک ټایمز لیکي چې د استنبول په هوایی اډه حمله د صدر طیب اردوګان په سیاسي حیثیت یو لوی غزار دی، ځکه چې طیب اردوګان په یو وخت مختلفو لانجو ته پلاس اچولو د نیټو خپل ملګری سخت پریشانه کړی دی. په دې کې د شام د مهاجرو ترکی ته درآمد بهیر او کوردو سره د جنگ لانجې هم شامل دي. د سیمې د مختلفو ملکونو د خپکولو وروسته د روس د راغوردولې شوي هوایي جهاز په سر 13 هفته روس نه په معافی غوښتو او اسرائیل سره بیا د سفارتي تعلقاتو په قائمولو ځان له دشمنان نور زیات کړی دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د دې هر څه باوجود دولت اسلامیه یوازې د صدر طیب اردوغان مسله نه ده. ترکی ته ورځ په زیاتېدونکي خطره باید چې د امریکې او د امریکې د اتحادیانو سترګې وغړي او دوی په عراق او شام کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو دپاره خپلو کې یو موټی شي او د شام د خانه جنګۍ د ختمولو دپاره لاس خپې ووهي، ځکه چې دا خانه جنګي د لکونو خلکو د قتلان او د خورې ورې تباهۍ نه علاوه په سیمه کې د خونړۍ ترهګرۍ یو لوی سبب ګرځېدلی دی.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او قدرمن اوریدونکو، اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د بحرین د حکومت د ځینو اقداماتو نخکاری داسې لکه چې دا د خپلو مخالفینو د اوازونو خاموشه کولو لنجمن اقدامات دي. د بحرین یو عدالت اوسوس د حکومت په خواص د الوفاق نومي سیاسي ګوند ماتل کولو حکم جاری کړی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی دغه فیصله د فکر او د اندېښنې وړ فیصله بللې ده. د خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د حالاتو ښه په غور سره جایزه اخلو او د بحرین چارواکو ته مو په دې فیصله د بیا نظرسانې کولو ټینګه وینا کړې ده. لکه څنګه چې موږ په سو سو کرته ویلي دي چې په حکومت امنناکه اعتراض د کوټلو او د مختلفو فرقو د ګوندونو په جوړښت کې اهم کردار ادا کوي. خاغلی کربی خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې په کال 2011 کې عرب نړۍ کې د راپورته شوي عوامي سیاسي غورځنګ په ورځو شپو کې د بحرین د حکومت د مظاهره چانو د چقولو په عمل کې ډیر مظاهره چان وجلې شوي هم وو. مظاهره چانو نور زیات حقونه غوښتل. ویان جان کربی زیاته کا چې دغه وخت نه راپدې خوا بحرین د خپلو خلکو د کړمو په سمولو کې خاطر خوا پرمختګ کړی دی، خو بحرین حکومت د خپل دې عمل د جاری ساتلو په لوز ټینګ نه دی پاتې. امریکا د الوفاق خلاف او د نورو ډیرو ګوندونو خلاف په دا قسمه فیصلو ډیره فکرمنده ده چې پکې د بشري حقونو د نامتو مرستیال د نبیل رجب د نیوو او د الوفاق پخوانی لوی سکتر شیخ علي سلمان ته د بیا سزا او رولو معامله هم شامل ده. په دې به د رای خیال په ازادۍ قدغنو لګي او د روغې جوړې په ماحول کې به خلل پریوزي. په تیرو دوو کالو کې بحرین کې د بشري حقونو مرستیالان په جیل کې اچولې شوي دي، د دوی شهریت ختم کړی شوی دی او یو لوی شمیر د ملک نه په زور بهر وستې شوي دي. د بحرین یو عدالت په فروری کې د قامی جمهوری عمل د انجمن پخوانی لوی سکتر یو کال قید کړی دی. په د بحرین د حکومتي نظام د سپکاوي کولو تور وو. د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې دا ټول اقدامات بحرین د خبرو اترو د لارې نه اړي، کمی چې د بحرین د سلامتیا او د محکمتیا د پاره او 14 کال وړاندې د باچا حماد د قامی عمل د منشور د منظورۍ وروسته د شروع کړی شو اصلاحاتو د جاری ساتلو د پاره ډېری ضروری دي. امریکې بیا بیا دا خبره کړې ده چې په حکومت امنناکه اعتراض د کوټلو او د مختلفو فرقو د ګوندونو او د حکومت په قائم ساتلو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. د سیاسي رائے خیال په امنناکه ډول د ښکارکولو دپاره د سازګار ماحول پیدا کول نه یوازې بحرین ولې په ګرد مشرق وسطی او دنیا کې ډیر ضروری دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدر منو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سهرنۍ خبری خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. زه محوش جلیل سره د خپل پروډوسر ارشد علی او انجینیر چارلز تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.